د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وړاندیز کړی چې د انتخاباتو د نتایجو پر اساس دی د ملي مشارکت حکومت جوړ شي، خو جمهوري ریاست دا طرح رد کړې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو افغانانو په اړه د دې هیواد له حکومت څخه معلومات غوښتي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې اجمل اند خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي د داعش د ډلې له لاسه د هغه سیمو په وتلو چې له څو کلونو راهیسې یې پرې ولکه ټینګه کړې وه، د دې وسلوالې ډلې د جلب و جذب او پلان جوړونې وړتیا کمه شوې ده. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي جنبلابیانو نن په فاریاب او تخار ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلۍ بولي مظاهرې وکړې، او د اتو ماشومان او څلور ښځو په ګډون دیارلس پاکستاني وګړي د اردن په یو کرنیز فارم کې د اور لګیدو په ترڅ کې وشل شوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د داعش ډلې له لاسه د هغه سیمو په وتلو چې له څو کلونو راهیسې یې پرې ولکه درلوده، د دې وسلوالې ډلې د جلب و جذب او پلان جوړونې وړتیا کمه شوې ده. خو نوموړي خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله که پر سیمو واک هم ونه لري، لا هم افغانستان ته یو ګواښ دی، او هغه وسلوالو ته چې په حرکت کې دي او یا په خاري سیمو کې یې پټو ځالې دي هغوی ته پاملرنه پکار ده. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې کړې. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرله پسې سلګونه داعش جنګیالي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، او افغان ولسمشر محمد اشرف غني رسمن دغلته د داعش د ډلې ماتې اعلان کړه. د تازه رپورټونو له مخې د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د داعش ډلې نه څلوېښت نور وسلوال د یکشنبې په ورځ پاچین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره یو ځای افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. دا یو بل خبر له مخې افغانستان کې د نړۍ عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر نن شبرغان ته تللی او هلته یې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلی. د ښاغلي دوستم د مطبوعاتي دفتر چارواکو دا لیدنه تایید کړې ده، خو تر اوسه پورې نه ده څرګنده چې سکاټ میلر او جنرال دوستم په خپلو کې په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. دا ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړی دی. د دې ټیم ملاتړو د جوشان په شمول په اووه ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د اعتراض په توګه تړلی دي. په دې لړ کې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب او تخار ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلۍ بولي مظاهرې وکړي. دوی چې د درغلیو پر ضد شعارونه ورکول، د نن ورځې له پایل څخه یې تر غرمې پورې د فاریاب د مرکز میمنی او د تخار د مرکز تعلقانو پر سړکونو مظاهرې وکړي. ویل کېږي چې په دې ښارونو کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په میمنی کې د خلکو د یوې شورا مرستیال او د ثبات او همپالنې د ټیم یو سیمه ییز مشر سالم احمد د دې مظاهرو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
ما از ملل متحد، ما از کمیسیون انتخابات خواهش ما همی است که باید از رای پاک از رای ناپاک جدا شود. سی لگ رگ که پیلن در صندوق وارد شده در او را از کمیسیون می خواهیم که باید او رای از صندوق پاک کنه.
ملګرو ملتونو د انتخاباتو له معترضو کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو ټول اعتراضونه دي د کمیسیونونو له لارې مخکې بوسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا او همدارنګه د یو شمیر نورو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو تورونه بیا بیا رد کړي. د ثبات او همپالنې ټیم له نږدې دوو اونیو راهیسې د افغانستان په اووه ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي، او په دې توګه یې د دې کمیسیون لخوا د لومړنیو یا ابتدایي نتایجو د اعلان مخه نیولې. د سرپل د سیاد د ولسوال پر کور د طالبانو راکټي برید کې د ولسوال زوی او ورور د یو ساتونکو سره وشل شوی. د سرپل د پولیسو وایان نوراغا فایزین انصار ازادۍ لړیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د سیاد د ولسوال حیات الله حیات پر کور راکیټي برید کړی چې پکې د نوموړي زلمکې زوی احسان الله وروري محمد یوسف او یو ساتونکي وژل شوي. د ښاغلي فیضي په وینا په دې برید کې د ولسوال د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. تر اوسه وسوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د اتو ماشومانو او څلور ښځو په ګډون دیارلس پاکستاني وګړي د اردن په یو کرنیز فارم کې د اور لګیدنو نه په ترس کې وشل شوي. د اردن د ملکي دفاعي ادارې لخوا ویل شوي اور نن سهار په هغه اوسپنیزو کورونو کې ولګي چې پکې دوه هغه پاکستاني کورنۍ اوسیږي چې د کرنې په یو فارم کې مزدوري کوله. پیښه د پلازمینې عمان په لویدیځ کې په یو کلیوالي سیمه کې رامنځته شوي. د ادارې ویلي درې کسان په دې اور لګیدنو کې ټپیان شوي چې روغتون کې تر درملنې لاندې دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به په دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استیزا په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا د استازو جرګه کې دا مهال ډیموکراټان واک لري. د سپینې ماڼۍ لخوا د ډسمبر په لومړۍ نیټه د استازو جرګې ته په استول شوي لیک کې د سپینې ماڼۍ یو سلاکار په دې اړه ټاکل شوی هیئت د قانوني پروسې په نه بشپړولو او د عدالت په برخه کې په ستونزو تورن کړي.
ل آزادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. خواب اوري چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا د تلې د شپږمې د انتخاباتو پر بنسټ د ملي مشارکت د حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. ارګ سمدستی دا طرح رد کړه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په شبرغان کې د ولسمشر له لومړي مرستیال سره کتلي. په کونړ کې د 15 ماشومانو په ګډون 15 کسان چې په داعش ډله کې د غړیتوب شک پرې کېږي نیول شوي دي.
بعضې ساحې کې چې مثال آصف عزیز ساحې دي او پیګو چې دغه د داعشیان دي مونږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولي او انشاءالله هماغه ځای کې هم د بینې وړو.
په افغانستان کې د روانو ناخوالو پر ضد په مبارزه کې د ښځو ټولنیزې ونډې ته هم په یو تحلیلي راپور کې کتنه کوو.
په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته د هغوی د حضور نه ډېره کچه په سمبولیک توګه استفاده کېږي.
د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شورا په یوه نوې طرحه کې د ملي مشارکت د حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی. دا شورا وایي د دې طرحې د وړاندې کولو څخه هدف د هغو بحران مخنیوی دی چې اوس مهال افغانستان ګواښي. له کابله امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د تلیا میزان میاشتې په شپږمه نیټه د شویو ولسمشریزو ټاکنو د جنجالونو دوام او د پایلو د اعلان ورک برخلیک ورو ورو بل رنګ خپلوي. تازه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو شورا د روان بحران نه د وتلو او د دې بحران د لا پراختیا د مخنیوي په هدف د ملي مشارکت حکومت د جوړېدو طرحه وړاندې کړې ده. د دې شورا غړی ولسمشرۍ ته نوماند احمد ولی مسعود وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د دې طرحې د وړاندې کولو موخه په حکومت کې د ټولو هغو اړخونو شاملول دي چې د ولسمشرۍ ټاکنو دی. وایي که پایلې او اړخیز اعلان شوي معیارونه په پام کې ونیول شي درغلې ته د زمینی برابرولو په معنا به وي. د ولسمشرۍ نومادانو شورا د سیاسي ائتلاف په شکل د ملي مشارکت حکومت طرحه چې د ټاکنو د محوریت پر بنسټ ټول ګډونه عادلانه متوازنه د وړاندیز کوي. ټول ټولنیز واقعیتونه او اړخونه باید په پام کې ونیول شي. د دې حکومت د جوړېدو منطق دا دی چې حکومت باید د اکثریت ډیموکراسۍ پر ځای د تفاهم پر بنسټ جوړ شي. د دې طرحې په یوه برخه کې وړاندیز شوی چې د ولایتي شورا ولسوالیو ښاروالیو او راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کیدو لپاره ډاډمن شرایط برابر شي. دا شورا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو اړخیزو پریکړو هم تورنوي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا د دوشنبه په ورځ کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل څومره ژر چې کیږي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې ګوندغړې سید اکرام الدین معصومی.
دا وضعیت نږدې دی چې افغانستان د بې ثباتۍ پر لور یوسي او نږدې دی چې بل بحران د افغانستان د خلکو لمن ونیسي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی به د قانون پر بنسټ پریکړه کوي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د قانون په هیڅ یوه برخه کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه څه نه دی ویل شوی.
قانون
د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون په دې اړه وضاحت لري چې راتلونکی ولسمشر د خلکو پر یو د 50 جمع یو په پوره کولو سره د کمیسیون لوري اعلانېږي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. هغه ټکی چې د خلکو او ترخوایې د ولسمشرۍ ټاکنو درماندانو اندېښنې هم راپورته کړي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست د کاندیدانو د شورا دا وړاندیز په کلکه رد کړی او هغه یې له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د ولسمشرۍ کاندیدان باید د خلکو پریکړو ته درناوی وکړي. ښاغلی صدیقي لیکلی، د افغانستان خلک د رایو صندوقونو ته ولاړل او د اساسي قانون په چوکاټ کې د جمهوري نظام د تداوم لپاره خپل اراده تمثیل کړه، خو دی وایي چې افغانان په شا نه ګرځي. د افغانستان خلک د ښاغلي صدیقي په وینا د هوایی او پوچو طرحو وړ نه دي. په همدې حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن په شبرغان ښار کې په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي دوستم ویلي دي چې له جنرال میلر سره د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو او همداراز د سولې پر بهیر خبرې کړې دي، خو جنرال میلر ویلي چې له دوستم سره د هیواد د شمال پر امنیت خبرې کړې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای د شیبه د سکایپ په لیکه په مستقیمه اړیکه راسره دی. بله حبیب زای صاحب، جزئیات څه دي د دوی د کتنې؟
سلامونه تکل صاحب، تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو هم په سریزه کې ورته یادونه درلوده، په جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ډیرز ځواکونو مهم مشر هم دی، د نن د ملي دفاع له وزیر اسدالله خالد او په شمازو کې د 209 شاین قلوتو له مشر محمد ولی احمدي سره یو ځای د جمهوری ریاست له لومړي مرستیال جنرال دوستم سره په جوچان ولایت کې ولیدل. دوی په دغه ولایت کې چې سره وکتل پر امنیتی وضعیت شمال او همدارنګه په افغانستان کې د سولې پر روانو موضوعاتو او پر ټاکنو خبرې ترسره کړې دي. سکاټ میلر له دغه کتنې وروسته رسنوی ته وویل چې اساسي موخه یې د شمال زون د امنیتي وضعیت ارزونه وه او ناتو پس له دې هڅې ګړندۍ کوي تر څو د شمال هغه ولایتونه چې پکې امنیتي ګواښ په لوړه درجه دی هلته په پوځي اقدامات ډیر کړي. د دې تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم هم په رسنوي ته لنډې خبرې وکړې او تاکید دا و چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوی جنجال باید ژر تر ژره حل شي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې هم مهاله په تخار او فاریاب ولایتونو کې د ټاکنو د رایو د بیا شمیرنې پر سر د جنبش حزب پلویانو د ثبات او پالنې په ټاکنیز تیم په ملاتړ دلته په لاریونونه ترسره کړل. د دې سره سره جنرال دوستم یو بلې مسلې ته هم اشاره درلوده، هغه د سولې موضوع چې باید وویل چې اقدامات باید ډېر دقیق او منصفانه واوسي په دې برخه کې. بلې
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای و چې د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې له جنرال دوستم سره، جنرال عبدالرشید دوستم سره چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی، په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د کتنې او د دوی د خبرو اترو او بحثونو جزئیات وړاندې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې په غړیتوب درې تنه مشکوک نارینه و مېرمنې او 15 ماشومان نیولي دي. دوی وایي چې دا کسان د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته روان و چې په لاره کې ونیول شول. په دې ډله کې څلور مېرمنې د کوزې پښتونخوا اوسېدونکي دي. روحلا انوري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ امنیت قومندان ډګروال شفیق الله سهار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه 15 تنه چې زیات پکې خزی او ماشومان دي په یو فلین کوچ موټر کې سپاره وو او غوښتل یې چې د نورګر ولسوالۍ مزار دره کې پرتو د داعش وسلوالو ته ځانونه ورسوي چې نورګل کې ونیول شول.
یو فلین کوچ چې تقریبا اوس زنانه وو منس کې وو په شمول د ډریور درې نارینه وو او 15 ماشومان. درې نفره د زنانه چې فاریاب ولایت نه ده او څلور نفره زنانه د ادباد پاکستانی ده چې داغي زن راغلي دي او غوښتل چې درې مزار د طریق نه لاړ شي داعشیانو.
هغه وایي داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماتې خوړلې په سلګونو کسان یې د ماشومانو او ښځو په ګډون حکومت ته تسلیم شوي او یو شمیر نورو یې کونړ ته مخه کړي. خو دلته به هم یا نیول کیږي او یا به هم له منځه وړل کیږي.
مونږ هم خپل چک پینټونه اچولي کې د عادي سړک په لار راځي یا مثال بعضې په اوسو په طریق راځي. نور مونږ هم خپل آمادګي ورته لرو او نیسو او که د بعضې ساحې کې چې مثال آسی پزي ساحې دي او پیکو چې دغلته داعشیان دي مونږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولي او انشاءالله هماغه ځای کې هم د بینې وړو.
یوه میرمن چې یو زوی هم ورسره دی او ځان د پیښور د سکیم چوک اصلي اوسیدونکي معرفي کوي وایي څلور کاله کېږي چې له خپلې سیمې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیښې ته راغلي او اوس یې غوښتل چې مزار درې ته لاړه شي.
مونږ پیښې نه راغلي یو او جلال آباد ته مې دا ماشوم راوسته و. کونړ پلو مونږ تلی نه یو دنه مخکې خو لکه په ګاډي کې کېناستو په معلومات باندې وتلو.
د کونړ نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلي سړي ښځې او ماشومان د حکومت لخوا نیول کېږي چې د کونړ په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د روان لمریز کال له پیل څخه د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځله جګړې شوي او پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتې دي چې اوس هم په یو شمېر ځایونو کې حالات ترنګلي دي.
د روحلا انوري راپور مو اورېده. قدر من اورېدونکو راسره اوسئ. د همدې خپرونې په دوام کې به د بهرنیو چارو وزارت د یو شمېر کارکوونکو له شکایتونو خبر شئ چې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې له دندو لرې کړي دي. خو دوی وایي چې د قانون پر خلاف باید له دندو لرې شوي دي او باید دوی پر خپلو دندو پاتې وای. ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان په ټولنه کې ګڼې داسې ښځې شته چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره زیاتې سختۍ زغمي. ډېری دا مېرمنې په مرګ وهل شوي، کار ځایونه یې تخریب شوي دي او ځورول شوي دي. رویټرز خبري اژانس د څو همدې ډول مېرمنو د کار او ژوند په اړه راپور برابر کړی او له هغوی سره یې په دې ترڅ کې خبرې هم کړي دي. صفی الله ستانکزای د دې راپور جزئیات اوروي.
په کندوز کې د ګڼو ځوانو خبریالانو روزونکې صدیقه شیرزی وایي له سختیو سره سره د کار مخ ته وړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی په نوم د ښځو د یوې ځانګړې راډیو بنسټګره ده. هغه هم په داسې یو ښار کې چې دوه وار تر اوسه موقتا د طالبانو لاسته لوېدلی و او شاوخوا سیمې هره ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی راډیو بنسټګرې صدیقه شیرزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له سختیو سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام له نظره مونږ مستقیما هدف مخامخ شلو ریډیو ټول تجهیزات سره جوړ کړو. یعنی په هر قدم تهدید شته، ستونزې شته.
رویټرز خبری آژانس د بشري حقونو د فعالانو په حواله لیکلي سره له دې چې ښځې ورځ تر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانۍ دي. د بشری حقوقو افغان فعالې شیلا قیومی ویلی خزی د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي، خو لزده کړو محرومې دي، په زور ودیږي، کار ته نه پریښودل کیږي، او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړې، 80% افغان ښځې زده کړې نه لري، چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعاله رول د نشتوالي لوی لامل دی. له 1996 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په شاوخوا شپږ کلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګېدلي وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال را وروسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفره شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسی ولري. کلام دغه راز پوهنې ته وګوري، اوس هم افغانستان یو هغو ممالکو څخه دی چې سواد کچه ډېره ټیټه ده. اقتصادي منابعو ته لاسرسی نه لري د افغانستان ښځې. په سیاسي ډګر کې هم صحیح ده چې اساسي قانون د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولی دی، خو په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته دا غوی د حضور نه ډیره کچا په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
د خوځو په وړاندې لټول ننګونو سره سره چې یو شمیر آن لخپلو اساسي حقوقو هم به برخې دي، افغان دولت لپاره تر اوسه د خوځو د حقوقو د دفاع او په دې برخه کې د شتله ستراوړو د خوندیتوب لپاره ځان متحد بولی.
ازادي خبری مجله وایي
افغان حکومت وایي له ایران څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د وروستۍ لاریونونو په محل د وژل شویو افغانانو په اړه معلومات ورکړي. یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې لاریونونو په ترڅ کې 9 تنه افغانان وژل شوي دي. له کابله امید زهیرمل راپور راکوي.
افغان حکومت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د افغانانو د وژل کېدو په موضوع خبرګون خوتلې. بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران یې د دې خبرې روښانه کول غوښتي چې په وژل شویو لاریون کوونکو کې افغانان هم شته کنه. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل په تهران کې د افغانستان سفارت او نور ډیپلوماټیکي دستګاوي په ایران کې د افغانانو ژوند لنګدې ساتي.
د افغانستان سفارت په تهران کې د ایران د دولت سره په تماس کې ده او لوګوی نه د افغان وګړو پاک لاسه په تهران کې ځون کې معلومات غوښتي ده چې کچیر افغانان البته بند کې لدی سره د مظاهرات په جریان کې یا تپانسوی یا ویایزون لا څور کړی چې معلومات ورکړي. ایران دولت وعده کړی چې همکاري کوي، ویلي دي چې دوی منتظر دي تر څو د ټولو نیپنجانو هویتونه تثبیت کړي د وژل شویو افرادو او د تپانو.
بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د وژل شویو تپانو او نیول شویو افغانانو په اړه خبره شوې ارقام نه تاییدوي او نه هم ردوي. پرون یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې په ایران کې د ورستیو لاریونونو له امله 9 افغانان وژل شوي او یو سل یو شنور د ایران امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. په راپورونو کې د یوې سرچینې په حواله راغلي په دې اړه معلومات نه لري چې ولې افغانان په نخښه شوي، ځکه دوی په لاریونونو کې ګډون نه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې موضوع په اړه اندېښنه ښيي. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو وڅېړي.
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هر ټکي چې د بشري حقوقو د نقض مسلکي په خصوصا هغه ساحات چې هلته د بشري حقوقو د ازادیو مسله دي په دې اړه خپل ژور اندېښنه څرګندوي. او د افغانستان حکومت هم غوښتنه هم دا کوي چې په دې تړاو د ډیپلوماټیکو لارو سره دا موضوع وڅېړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی ته په دې اړه تر اوسه په تهران کې د افغانستان سفارت رسمن څنګه دی ویلی. د دې وزارت وان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به د رسمي معلوماتو لتر لاسه کول وروسته خپل رسمي دریز روښانه کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر واخلو، خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د لاریونونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 114 تنه خودل. په ایران کې د افغان کډوالو د بد ژوند او له دوی سره د بد چلند په اړه لدی وړاندې هم راپورونه خبر شوې دي. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په ایران کې نږدې 2.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې لړل یې 950,000 د استوګنې اقامت کارت لري، 350,000 د لنډمهالې اقامت یا پاسپورت درلودونکي دي، 150,000 د اوږده اقامت کارت اخیسته او نږدې 1 میلیون نورې بیا په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې میشتي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت کې له دندو لرې شوي ځینې کارکوونکي د وزارت په سلیقي چلند تورنوي. یو شمیر د کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د نوې مشرتابه له راتګ وروسته په هیواد کې دننه او بهر څه باندې 15 کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا د په دې وزارت کې د اصلاحاتو د هڅې په ترڅ کې ترسره شوی کار دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له دندو نه یو شمېر لرې شوي کارکوونکي ادعا کوي چې د سیاسي او سلیقوي چلند قرباني شوي دي. د دغه وزارت د فرهنګي برخې پخواني سلاکار فخرالدین قاریزاده ازادي راډیو ته وویل په دغه وزارت کې نوي ګمارل شوي کسان د اړیکو او پیژنګلوۍ له مخې ګمارل شوي دي. خاغلی قاریزاده چې دوه کاله د دغه وزارت د فرهنګي برخې د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې وایي
سهار چې دفتر ته راغلم د لرې کېدو مکتوب مې ولید چې د دغه وزارت د سرپرست ادریس زمان په لاسلیک صادر شوی او له دندې لرې شوی یم. که څه هم په مکتوب کې له دندې نه زما د لرې کېدو دلیل ځانګړی شوی نه و، خو د دغه وزارت د نوي مشرتابه سلیقوي او له غرضه ډک سیاست د خپل ځان د لرې کېدو اصلي عامل ګڼم.
د ده په خبره د بهرنیو چارو په وزارت کې د نوي مشرتابه له راتګ نه تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د دغه وزارت له 15 ډیر کارکوونکي له دندو لرې کړای شوي دي. قاری زاده وایي د ده په ګډون د دغه وزارت د رسنیو سلاکار د وزارت د دفتر د ریاست مرستیال او په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارت دوهم سکرتر فردین برمکی په ټولنیزو رسنیو کې د دوی د سیاسي دریز له امله له دندو لرې شوي دي. حامد عبدالله حق دوست چې په دغه وزارت کې د حقوقي چارو د سلاکار په توګه کار کاوه له دندې نه د ځان د لرې کېدو دلیل داسې بیانوي:
دلیل برکناری ما جز دلیل سیاسی چیز دیگه بودن
له دندې نه زموږ د لرې کېدو دلیل پرته له سیاسي دلیل نور څه نشي کېدی. موږ حاضر یو چې دغه وزارت له دریو مرستیالانو او ځینو نورو کارکوونکو سره چې د حقوقو پر الفبانو پوهیږي امتحان ورکړو او ثابته کړو چې موږ کار کولی شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه وزارت د سرپرست لخوا د چک په جمهوریت کې د افغانستان د سفارت د دوهم سکرتر فردین برمکی له دندې نه د لرې کېدو خبر په داسې حال کې خپور شو چې د کاري دورې پای ته لا یو نیم کال پاتې دی. په ورته وخت کې د دغه وزارت ویاند ګران هیواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کارکوونکو د لرې کېدو د علت په اړه وویل:
وید از دیپلوماتای ما که به ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان
هغه دیپلوماتان چې د افغانستان د دولت پر ضد علني څرګندونې کولې چې دا د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسي خلاف دی. د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې او کوم شکایتونه چې په کوربه هیوادونو د مراجعینو میشت افغانان لخوا موجود و تر لاسه مکړل او تصمیم ونیول شو. دا تصامیم د اصول او اسنادو پر بنسټ نیول شوی دی.
مخکې له دې د اداري فساد پر وړاندې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې په خپل یوه راپور کې په دغه وزارت کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه او وړاندیز یې کړی و. کوم کارکوونکي چې د استخدام د کړنلارې خلاف استخدام شوي ودې ارزول شي او د استخدام او کارکوونکو د غوراوي په برخه کې د اصلاحات رامنځته شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د چهارشنبه په ورځ به د استازو جرګې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. د خبره سپینې مڼۍ په یو لیک کې د امریکا د کانګرس استازو جرګې ته کړې ده. جزئیات صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سپینی مانی ویلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هغه مدافع وکیلان دا اونۍ د دیموکراتانو له کنټرول برخمنی استازیو جرګې په یوې استیزاهیه غونډه کې برخه نه اخلي. د سپینی مانی حقوقي سلاکار کنسول پاسکال پتسپولونی پرون د دسمبر په لومړۍ د استازیو جرګې قضایه کمیټې ته په یو لیک کې د ترامپ استیزاه کوونکې ډله په دې پلټنو کې د قانوني مراحلو په نه بشپړولو او د پوره انصاف په نه لرلو تورنه کړه. د ترامپ د استیزاه په اړه د سپیناویو علني یا عامې جلسې داسې وخت د دسمبر له 4مې پیلېږي چې د استازیو جرګې د استخباراتو کمیټې د بندو دروازو تر شا د سپیناویو او مرکو غونډې همدا 13 پای ته ورسولې. د سپینې ماڼۍ حقوقي سلاکار ښاغلی سپولونی د کانګرس د استازیو جرګې په یوې استیزاهیه غونډه کې د ګډون د بلندلیک په ځواب کې لیکلي چې قضایه کمیټې دوی ته د تیاری په خاطر کافي وخت نه دی ورکړی او هم یې د شاهدانو په اړه معلومات نه دي ورسره شریک کړي. سپینې ماڼۍ به دویمې جوړېدونکې غونډې ته ځواب وایي چې د سپولونی په خبره تر اوسه یې نیټه نه ده مشخصه شوی. د سپتمبر په 14مه د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات مشرې نانسی پلوسی د امریکا د ولسمشر دونالد ترامپ د استیزا د تحقیقاتو امر ورکړ. د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا د امریکا د ولسمشر دونالد ترامپ د استیزا په اړه څېړنې د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د جولای د میاشتې په یوې ټلیفوني مکالمې څرخیږي. دا څېړل کیږي چې ترامپ خو به له خپل قدرته په استفادې د اوکراین په ولسمشر فشار نه وي راوړی چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د یوه ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه څېړنې وکړي. دوی مخکې د اوکراین د انرژۍ له یوې کمپنۍ سره کار کړی و. د امریکا ولسمشر د دغو تحقیقاتو د پیل سره سم هر ډول تورونه رد کړي دي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو، خو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې سلطان